دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
السلام علیکم قدرمن اوریدونکو د امریکا غږ آشنا رادیو پښتو مخمنې خبرونه د دې پیل شوې. زه ګالیا رانا نورستانی یم. نن شنبه ده، د 1499 کال د سلوغې د میاشتې شپږویشتمه ده چې د 2020 کال د فبروري د میاشتې 15 نیټې سره سمون خوري. په سر کې د خبرونو لنډیز.
د امریکایي مامورانو او طالبان ترمنځ د ورځني اوربند په باب د موافقې باوجود اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ ځینې مسایل لا نه حل پاتې دي. په چین کې د کورونا په ویروس د مړو شمیر 1500 ورسېده او پاکستان د خپل ضرورت د پوره کولو لپاره له ایران نه د طبي غاز په قاچاق پیل کړی دی.
په خبرونه کې د دې خبرونو سربیره دا رپورټونه هم لرو. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر وایي له طالبانو سره د واشنگتن موافقه له خطر نه تشه نه ده، خو ډیره هیله بخونکې ده.
We have on the table right now
a اوس مهال د تاریخوالو د کمیډو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده.
افغان چارواکي وایي تر اوسه په افغانستان کې د کرونا وایرس پیښه نه ده موندل شوې.
تر اوسه موږ کوم واقع په افغانستان کې تر اوسه الحمدلله نه لرو. موږ ټول پیشګیرانه او وقایوي تدابیر نیولې دي.
که په خبرونه کې را سره پاتې شي دا او یو شمېر نور رپورټونه به درته وار په وار وړاندې شي. خو اوس بشپړ خبرونه تاسو ته شافیه سردار او سید سلیمان شاه وړاندې کوي.
السلام علیکم. که څه هم چې متحده ایالات او طالبان د جمعې په ورځ په امتحاني توګه د لنډ وخت لپاره د تشدد په کمولو یو موافقې ته رسیدلي او دواړو خواوې وایي هڅه کوي چې بالاخره د سولې د یوې جامع موافقې د لاسلیک کولو لپاره لاره هواره شي، خو په واشنگتن کې د امریکا هغه خبریال وایي له افغانستان نه د امریکایي عسکرو د وتلو، د بشري حقوقو، د ښځو د تعلیم په شمول تر اوسه لا د دواړو خواوو ترمنځ ځینې لاین حل مسایل پاتې دي. د امریکا د بهرنیو چارو او دفاع وزیرانو او د افغانستان د سولې د مذاکراتو لپاره د امریکا د خارجه وزارت ځانګړي استازي په میونخ کې د جمهور رئیس اشرف غنی سره د ملاقات وکړ او په دوحه کې له طالبانو سره په خبرو کې د پرمختګ په اړه ورته معلومات ورکړل. امریکایي چارواکي وایي که تشدد کم شي نو له طالبانو سره به د یوې پراخې موافقې ته د رسیدو لپاره خبرې پیل کړي. د افغانستان د سیاسي مستقبل د ټاکلو او 3 کلن جنگ د ختمولو امریکایي عسکرو د یوسف په باب وروستۍ پریکړه وشي.
د ای پی خبری اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې د اوربن په باب د توافق لیک لاسلیکولو وروسته به په لسو ورځو کې باید بین الافغاني مذاکرات پیل سي. دغه امریکایي مقام ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې عملي کیږي.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي. ولسمشر غني غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یوه موافقه وشي چې پایداره وي.
دا د امریکا د دفاع د وزیر مارک اسپر غو چې ویلیو له طالبانو سره د اوربن موافقه له خطر نه خالي نه ده، خو د هیله لري چې په دې اړه به په افغانستان کې د سولې په لور پرمختګ وشي.
خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو ته اوري. په فرانسه کې یو 80 کلن چینایي سړی د کورونا د وایروس په ساري ناروغۍ مړ شوی دی. همداشان په مصر کې هم په یو ناروغ کې د دې ساري وایروس علامې ثبت شوې دي. دا لومړی ځل دی چې له چین څخه بهر په افریقا او اروپا کې هم د کورونا په وایروس دوه ناروغان مړه شوي دي. د ای پی خبري اژانس د یو امریکایي چارواکي له قوله ویلي چې د اوربان په باب د توافق لیک له لاسلیکولو وروسته به په لسو ورځو کې باید بین الافغاني مذاکرات پیل سي. دغه امریکایي مقام ویلي دي چې د تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې عملي کیږي. د رپورټ خلاصه له سمیع الله جلال زست خواوري.
د طالبانو نه غوښتل شوی چې د سړک د غاړې بمونه خونسا کړي، ځان مرګي بریدونه دي نه کوي او د افغانستان په امنیتي ځواکونو او بهرنۍ قواو دي هم بریدونه نه کوي. امریکایي چارواکو تر اوسه دا نه دی ویلي چې اوربند به څه وخت پیل کیږي، خو د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې و ورځنی اوربند به د فبروري په 22مه پیل شي او د سولې موافقه به د همدې میاشتې په 28مه نیټه په دې شرط لاسلیک شي چې طالبان جنگ ونه کړي. د طالبانو یوې سرچینې ویلي چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د موافقې د لاسلیک پر وخت به ملګری ملتونه، روسیه، چین، سعودي عربستان، پاکستان، جرمني، قطر او د ناروی استازي هم حاضر وي او د نړیوالو ضمانت کوونکو حیثیت به ولري. د دې موافقې سره سم به په څو میاشتو کې د افغانستان نه د امریکایي عسکرو وتل هم پیل شي. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ واشنگتن.
تاسو زمونږ غږ د واشنگتن نوري. چینایي چارواکي وایي ټول هغه کسان چې بیجنګ ته سفر کوي باید 14 ورځې قرنطین شي. د چین حکومت وایي هڅه کوي چې د کورونا د ساري ویروس مخه ونیسي او خبرداری ورکړی چې له سرغړوونکو سره به قانوني چال چلند وشي. د چین د روغتیا ملي کمیسیون د شنبې په ورځ وویل چې 1340 نور ناروغان د کورونا ویروس له امله مړه شوي دي او د مړو شمېر اوس 1050 ته لوړ شوی دی. د کمیسیون د معلوماتو له مخې د کورونا ویروس 2019 پیښې تثبیت شوې دي، په داسې حال کې چې تېره ورځ چارواکو د څه باندې 5009 پیښو د ثبتولو خبر ورکړی و.
د یمن حوثیانو د سعودي عربستان یوه F-14 ډوله جټ الوتکه په سنا کې د بمباری پر مهال ویشتلې او غورځولې ده. د سعودي په مشرۍ په یمن کې د عربو د ائتلاف ځواکونو هم دا خبر تصدیق کړی دی.
په پاکستان کې سږ کال د ژمي په ساړه موسم کې د ګاز بیه زخته لوړه شوې. د پاکستان چارواکو د خپلو ضرورتونو د پوره کولو په خاطر له ایران نه په قاچاقي ډول د ګاز واردولو ته مخه کړې، خو څارونکي وایي چې ضرورتونه یې نشي پوره کېدی ځکه چې په ایران کې خپل هم د ګاز سخت قلت دی او تیر کال په ګڼ شمېر ایراني ښارونو کې په سلهاو احتجاجونکي چې سړکونو ته راوتلي وو د ایراني ځواکونو په ډزو کې ووژل شو.
د اروپا د الوتکو جوړولو شرکت ایرباس د شنبې په ورځ وویل چې د امریکایي چارواکو لخوا د اروپایي اتحاد په الوتکو باندې د ګمرک د محصول د لوړولو په پریکړه ژور افسوس کوي. د متحده ایالاتو هوایي شرکتونه هر کال یو زیات شمیر ایرباس الوتکې اخلي. چارواکي وایي چې بله میاشت به د ایرباس په الوتکو 80% ګمرکي محصول لګول پیل سي. توقع کیږي چې اروپایي او امریکایي مامورین به په دې اړه خپلې خبرې جاري وساتي.
ترکیه وایي چې د سوریې سرحدي ولایت ادلب ته پوځي ټانکونه او سروال موټر راستي. د سوریې د رژیم قواو هم په دغه جنگ کې د مخالفانو د ختمولو لپاره خپل عملیات ته دوام ورکړي. د ریپورټونو په اساس ترکیه په سیمه کې د خپل پوځي تجهیزاتو له ځای پر ځای کولو سربیره مخالفانو ته د الوتکو او ټانک ضد وسلې هم ورکوي. جمهور رئیس رجب طیب اردوان مخکې ویلو چې ادلب نه بعد د سوریې پوځیان په شاو تمبای. په دې میاشت کې د ترکیې 14 پوځیان د سوریې د عسکرو په ډزو کې ووژل شو. په عین وخت کې مخالفانو د جمعې په ورځ د سوریې د رژیم پوځي هلیکوپتر وویشت او راوغورځو. په دې هفته کې دا دویم پوځي هلیکوپتر دی چې مخالفان یې راغورځوي.
یوه چینایي ښځه د نیولو پر مهال له امریکایي پولیسو سره د مقاومت کولو په تور په شپږو میاشتو باندې محکومه شوې ده. شپږ 50 کلنه جولین تیر کال د دسمبر په 13مه هڅه وکړه چې د فلوریډا ایالت کې د امریکا د جمهور رئیس شخصي بانډ ته په زور ننوځي. نوموړی معافه شوی وه، خو د ګرفتاری په وخت کې له پولیسو سره د مقاومت په جرم زندان ته ولېږل شوه.
د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالد ټرمپ وایي د هغو جنایي دوسیې په باب د مداخلې او تفصیلې کولو قانوني حق لري چې د عدلي وزارت محکمو ته د فیصلې په غرض استولې دي. ټرمپ دا خبره یوه ورځ وروسته له حق وکړه چې د امریکا لوی څارنوال او د جمهور رئیس نږدې ملګري ویلیام بار په یوې تلویزیوني مرکې کې شکایت وکړ چې د جنایي دوسیو په باب د ټرمپ ټویټونو او تبصرو د هغه لپاره د خپلې وظیفې اجرا کول مشکل کړی دي. د سنات د مجلس د مشر مچ مکانل په شمول د سنات د مجلس د جمهوري غوښتونکو ځینو مهمو مشرانو هم پر جمهور رئیس غږ کړی چې د لوی څارنوال مشورې ته غوږ ونیسي او مداخله دې نه کوي. د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر په یو کانفرنس کې ویلي دي چې د امریکا ملي امنیت دا وخت د بل هر هیواد په نسبت چین زیات خطر متوجه کوي، خو د چین د خارجه وزارت ویاند ښاغلی اسپر تبصره رد کړې ده. دا د دې سات خبرونه چې تاسو د امریکا غږ واشنگتن اوریدل.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
او دا هم د خبرونه لمړی ریپورت. د امریکا دفاع وزیر مارک اسپر څو ساعته مخکې ویل چې د امریکا او طالبانو ترمنځ د تاوتریخوالي د کمیدو موافقه چې له افغانستان څخه د امریکایي سواکونو د وتلو لامل هم کیږي له خطرونو سره مل ده. خو هیله بخون کې معلومیږي اسپر دا ورځنی قرارداد له رسمي اعلان مخکې ویل دا د دې وخت و چې د سیاسي خبرو له لارې افغانستان ته د سولې چانس ورکړل شوی وی. بلخوا ناټو وایي که طالبان ریښتینی موافقه وکړي او تاوتریخوالی راکم کړي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د خپلو سرتیرو شمیر راکم کړي.
د امریکا د دفاع وزیر مارک اسپر وایي د افغانستان څخه د ځواکونو د ایستلو په اړه له طالبانو سره هوکړه له خطراتو سره مل ده، خو امیدواری ډیره زیاته ده.
اوس مهال د تاوتریخوالو د کمیدو پیشنهاد چمتو دی چې زموږ سفیر او د طالبانو ترمنځ پرې هوکړه شوې ده. د تیرو څو ورځو راهیسې له کانګرس سره مشوره روانه ده او په بروکسل کې هم د ناټو له متحدینو سره بحثونه روان دي.
اسپر زیاته کړې چې غری د قرارداد ملاتړ کوي او ژمنه کړې چې د کامیابیدو لپاره هڅه وکړي.
ولسمشر غنی غواړي په بشپړ ډول شریک وي او مطمئن شي چې ټول افغانان سره راټول شي او په خبرو کې د ټولو نمایندګي وشي او داسې یو موافقه وشي چې پایداره وي.
د ناټو سازمان وایي دوی چمتو دي چې په افغانستان کې د سرتیرو شمیر راکم کړي، خو افغانستان نه پرېږدي. د ناټو سرمنشي یانس سټولټنبرګ وایي دا کار په هغه صورت کې کوي چې طالبان رښتینې جوړجاړی وغواړي.
موږ له افغانستان څخه نه وځو، خو موږ چمتو یو چې د خپلو ځواکونو شمېر راکم کړو. که طالبان د تاوتریخوالي د راکمولو او د رښتینی جوړجاړي اراده او وړتیا وښيي.
د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هیکو ماس وایي د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق په واقعي توګه افغانستان کې د تلپاتې سولې لپاره یو فرصت دی او اړتیا ده چې رښتینی بین الافغاني مذاکرات پیل شي.
In together, out together.
یو ځای تللی او یو ځای به راوځو، دا د جرمني اساسي اصول دی. موږ په افغانستان کې په دویمه کچه ډېر شمېر سرتیري لرو.
د امریکا او طالبان ترمنځ د سولې توافق له لاسلیک څخه مخکې وو ورځې د تاوتریخوالي درول شرط دی، خو کارپوهان خبرداری ورکوي چې د امریکا حکومت باید له طالبانو سره د شرایطو پر اساس پلان سره پرمخ لاړ شي او له دې پرته به امریکایي پوځیان او د هغوی متحدین د جګړې په ډګر کې له بد برخلیک سره مخ شي. اسوشیټډ پریس خبری آژانس دی او امریکایي چارواکي له قوله خبر ورکړ چې امریکا په افغانستان کې د تاوتریخوالي کمولو په اړه د طالبان د ورځنی وړاندیز سره موافقه کړې چې ډېر ژر به عملي شي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو ټینګار کړی چې طالبان له القاعده شبکې سره اړیکې پرې او له جګړې لاس واخلي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې له طالبانو سره د امریکا د موافقې هیڅ ماده بې شرطه نه ده. د ارګ د معلوماتو له مخې د امریکا د بهرنیو او دفاع وزیرانو ولسمشر غنی ته ویلي چې د تاوتریخوالي کمولو ته چمتو شوي دي. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي چې د روانې فبروري میاشتې پر 22 نیټه به د تاوتریخوالي د کمښت ورځ پیل شي او پر 9 نیټه به د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې سند لاسلیک شي. حکمت سروش پری له کابل رپورت لري.
ارګوایل ورپوړ امریکایي چارواکو په جرمنی کې ولسمشر غنی ته ویلي چې طالبان تیار سوي چې له جګړې او تاوتریخوالي لاس واخلي. د ارګ په خبر پاڼه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو او دفاع وزیر مارک اسپر له خولې راغلي له طالبانو سره توافق چې کېدای سي په راتلونکو اونۍ کې ورستۍ سي مشروطه منځپانګه لري. طالبانو ته نږدې سرچینې وایي امریکایان او طالبان به د روانې میلادي میاشتې په پای کې توافق لاسلیک کړي او تر لاسلیک یوه اونۍ وړاندې به د تاوتریخوالي د کمښت موده پیل سي.
د امریکا او طالبانو ترمنځ په مذاکراتو کې رامنځته شوې کړکېچ حل شوې. دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت د کچې او وخت په اړه هوکړې ته رسیدلي. کله چې دواړه لوري د تاوتریخوالي د کمښت رسمن اعلان وکړي له هغې یوه اونۍ وروسته به توافق نامه لاسلیک شي او د توافق نامې له لاسلیک سره هم مهاله به د بین الافغاني مذاکراتو د لومړۍ ناستې نیټه او ځای هم مشخص شي.
شنونکي وایي د سولې په روانه پروسه کې د تاوتریخوالي د کمښت موده تر ټولو حساسه او مهمه ده چې د جګړې ښکېل اړخونه باید یو پر بل باور پیدا کړي.
دا توافق نامه امضا سي بیا کېدای سي چې نوې د بین الافغاني ناستې لپاره بل د طالبانو د افغانانو ترمنځ دغه په باب باندې د کاج د خشونت په باب باندې یو وخت تینسي، نو هغه وخت به بیا تر دې یو اندازه زیات وي.
د خشونت د کمولو هم حاله وربنته زو زه امیدوار یم چې بندیان خوشو کونګ به ډیر شر ولري د یو بل د اعتماد پر وستلو کې.
د سیاسي شنونکو په باور د سولې ورستي پرمختګونه شي چې د جګړې شکل اړخونه تر ډیره د سولې په اړه په یو خلاصوي، چې دا به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرو کې اسانتیا رامنځته کړي. ټاکل شوی د امریکا او طالبانو ترمنځ د سولې د توافق تر لاسلیک لس ورځې وروسته بین الافغاني مذاکرات پیل سي.
سولې د پاره یا د پخلاینې د پاره کوم مذاکرات چې روان دي په یو ماډل توافق شوی. تر دې وړاندې د سولې ماډلونه بیل بیل ماډلونه، یو د متحده ایالاتونو ماډل و چې افغان دولت ورسره ستونزې درلودې، د افغان دولت خپل ماډل و چې متحده ایالاتونو او طالبانو ورسره ستونزې درلودې، د سیاسینو بل ماډل و چې ټولو ورسره ستونزې درلودې په ځانګړي ډول افغان دولت. اوس داسې ښکاري چې افغان دولت، همدارنګه افغان سیاسیون، متحده ایالاتونه او طالبان د سولې یا د پخلاینې د پاره یا د مذاکرې د پاره پر یوه ماډل توافق کړی دی.
ولسمشر غنی به راتلونکې اونۍ له افغان ځواکونو، د خلکو له بېلابېلو قشرونو، مدني ټولنو او سیاسي کړیو سره د سولې په تړاو د مشورو لړۍ پیل کړي او له طالبانو سره د سولې په برخه کې د فرصتونو او احتمالي خطرونو په اړه ورسره سلا مشورې وکړي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
د آشنا رادیو پښتو مخامنې خبرونه په ژوندۍ بڼه د واشنگتن استودیو څخه اوري. د ننګرهار سیمه ییز چارواکي وایي چې په سرخروت ولسوالۍ کې د تیر مازیګر په برید کې وژل شوي ټول ملکیان دي او نن یې کورنۍ د ځینو مړي ولسوالۍ ته ور وړي وو. نور حال پر پورت کې واورئ.
د ننګرهار چارواکو منلی چې سرخروت کې د تیر مازیګر هوایي برید کې اشتل شوي اته واړه ملکیان دي چې یو ماشوم او وې غټان دي. د سرخروت په ککړک سیمه کې ویچورلا کې هغه ډاکسن موټر په نخه کړو چې د خوګیانو ولسوالۍ کې د جمعې ورځې لمیلې بیرته راګرځېده. په وژل شوو کې د درې ورونو جنازې کورنۍ د سرخروت ولسوالۍ ته وروړې وي. دوی ویل له هیڅ وسلوالې ډلې سره تړاو نه لري. پلاری وای بچیانې په ورکه شوي غوا پسې د خوګیانو میلې ته ورغلي. والته د یو قصاب سره د خپلې غوا پوستکی موندلی او بیرته را روانو چې برید پی شوی دی.
دا پوستکی پیدا کړ، دا د کاګې ولسوالۍ ته بندي ولای دا وایي. امنی ویل ته دلته راځه ولسواله غلطه ورغلی دي، بیرته را سپاره شوي دي. دلته د ککړک په اجتیا کې راغلی دي، دلته دا بمبار
دوی وایي. د دې لپاره حکومت ته ورغلي چې ولې د کور غړي وژل شوي.
څلور دانې کونډې ګاندې ورته پاتې او دغه یو سپین ږیری مظلوم سره پاتې. موږ راغلي د شپې ملګې حرکت راوکړل کابل ته، اوس رالو، اوس مقام ته روان یو. جنازې هم دلته په ولسوالۍ کې دي. سیاحي موږ پوښتنه وکړو چې دغه ولې په شهادت ورسېده، څه ګناه یې کړې وه، که چیرې داسې یو چا پورې تړلي خو دا 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 پلار دغه یو زوی درې کاله په اردو کې وظیفه اجرا کړې ده.
د ننګرهار د والی ویانه ته الله خوګیاڼۍ وایي وژل شوي ټول ملکیان دي او له چورله کې ایشتل شوي دي.
یو ماشوم په ګډون متاسفانه ته ملکي وګړي شهیدان شوي دي. برید موخه په سیمه کې وسلوال مخالفین و. همیشه په دغه سیمه کې وسلوال مخالفین را وتل، خلک لوټول او له خلکو څخه په غیر قانوني ډول پیسې اخیستي او د راپور لمخې په هغوی برید ترسره کېدو چې متاسفانه د برید پر مهال ملکي وګړي شهیدان شوي دي.
خو صفر دو ځانګړو ځواکونو په یوه اعلامیه کې ویلي چې دغه برید کې وژل شوي د حکومت مخالف وسلوال دي. طالبانو په یوه اعلامیه کې ویلي چې د سرخروت په بمبار کې یولس ملکیان وژل شوي دي.
د واشنگتن څخه د امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د خوست اسماعیل خیلو او مندوز یو ولسوالۍ اوسیدونکو د قومي جوړښت پر اساس د مخدره موادو پر ضد د مبارزې تړون کړی دی. دوی ویلي که هر څوک په قاچاق، خرڅلاو او استعمال ولیدل شي، قوم ورسره ټولې اړیکې پرې کوي. په دې اړه پام وکړئ د خبریال ابراهیم رحیمی راپور ته.
د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکو د قومي جوړښت پر اساس په یاد شوي تړون کې د مخدره موادو پر قاچاق، خرڅلاو او استعمال کلک بندیز لګولی. دوی دا تړون نن له رسنیو سره شریک کړ. د قومي مشر ولی محمد په وینا په تړون کې راغلی چې کلو نن نه وروسته د دغې ولسوالۍ په هره سیمه کې چا مخدر مواد خرڅ او یا وس کول نو ټول قوم به ورسره خپلې ټولې اړیکې پرې کوي.
دا کلک تړون موږ وکړلو چې هر قوم کې هر قوم بیل بیل سره وکړلو چې په کلي کې تیګه دا خرڅوي دې کې راسیزو دانی غوسکای لولو هر څه چې دا عمل کی په درخلو کوم کې دا موږ نه پرېږدو. دا کلک موږ مانی کړی دي درخلو قومي شورا د اربکیو امیرونو تم وظیفه ورکړی چې په هر ځای کې پیدا کړل او تاسو به دولت ته سپورئ.
دا ګام وروسته له هغه و چت شوی چې په دغه ولسوالۍ کې د روږدو کسانو شمیر مخ پر ډېرې دودی. دوی د نورو سیمو پر اوسیدونکو هم غږ وکړ چې د نشه یي توکو پر ضد مبارزه کې ملا ور وتړي. د اسماعیل خیل او مندوزی ولسوالۍ اوسیدونکی رشید الله همدرد وایي که څه هم د دوی په ولسوالۍ کې د نشه یي توکو د خرڅلاو او استعمال کچه نسبت نورو سیمو ته کمه ده، خو بیا هم د یاد تړون په مرسته به وکولی شي دا کچه نوره هم راټیټه کړي.
باور په مورې د دغه دپاره د تعقیب دپاره څومره لکه چې ورته چې اقدامات کېږي د اقداماتو د تعقیب دپاره مو ځون ته کمیسیون ټاکلی دی. هغه کمیسیون بې بررسي کوي په کوم کلي کې به داسې په استخباراتي ډول څېړي او که چا بیا هم عمل وکړو هغه خلک چې دغه خلک موږ ته کشف کړي د انعام په ډول دوی ته یو څه ورکوو.
په خوست کې د کوکنارو کار نه کېږي، خو له نورو ولایتونو څخه د ولایت د نشه یي موادو قاچاق یو شمېر کسانو ته د کاروبار او لسګونو زرو خلکو ته د احتیاط زمینه برابره کړې. په ورته وخت کې د یادې ولسوالۍ ولسوال محمد اکبر زادران آشنا راډیو ته وویل چې دا ډول قومي تړونونه له دوی سره د قانون په تطبیق او د جرمونو په مخنیوي کې پوره مرسته کولی شي.
که دا ولس زموږ سره همکار شي او موږ د دوی سره په څنګ کې ودرېږو انشاءالله العزیز په سلو کې 100% به دا د منځه ځي، د دغه کښت به د منځه ځي، دغه استعمال دغه تجارت او موږ د دغه کوم تصمیم چې ځوانانو مشرانو نیولی دی په کلکه ننګه او ملاتړ کوو او دغه تر شا ولاړ یو.
په ټوله کې اندېښنه دا ده چې په مرکز او ولسوالیو کې مخدراتو ته اسانه لاسرسی د دې لامل شوی چې د روږدو کسانو شمیر کال تر بل مخ پر ډېرېدو دی. په دوی کې یو شمیر ماشومان هم لیدل کیږي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د هوا له لارې په منځنۍ څپه 1280 FM 3.5 د انټرنټ له لارې پښتو voa.com.
مننه چې تر دې دمه د امریکا غږ آشنا رادیو سره یست. د دلوی یا سلواغی شپږویشتمه نیټه له افغانستان نه د پخواني شوروي اتحاد د پوځ د وتلو یو دیرشم کال سره برابره ده. یو شمیر پخواني جهادي مشران وایي چې افغانستان اوس هم په هغه حالت کې دی چې د شوروي ځواکونو د وتلو په وخت کې وو، خو ځینې نور بیا وایي چې افغانستان ته د امریکا او شوروي ځواکونو د تګ او راتګ مسله بیرابیل لاملونه لري. نور حال په دې راپور کې واورئ.
یو دیرش کال مخکې په همدې ورځ د پخوانی شوروي اتحاد ځواکونه پر افغانستان له 14 کلونو یرغل وروسته بیرته خپل هیواد ته ستانه شول. یو شمیر سیاسي او جهادي څیرې وایي چې د روسیې زوال چې د هغه وخت تر ټولو ستر نظامي ځواک بلل کېده له دغې ورځې وروسته پیل شوی دی. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار د شنبې په ورځ وویل شوروي اتحاد د افغانستان په تړاو څو تاریخي سهوې کړې چې بده واقعي بلرل.
اولین اشتباه اتحاد شوروی ای بود که از یک گروه کوچک بریده از مردم مشتمل بر شخصیت‌های
د شوروی اتحاد لمړنۍ سهو داوا چې له یوې داسې ډلې ملاتړ وکړ چې له خلکو لری و، فرومایا ځان او وطن پلورونکو کسانو څخه جوړه وه او هغوی چې اوس د ناټو په خدمت کې دي پرون د شوروي په پښو کې غورځېدلي وو او نن د ناټو پښو ته غورځېدلي دي.
دغه پخواني جهادي مشر همدارنګه وویل چې افغانستان اوس هم په هماغه حالت کې دی چې د شوروي اتحاد د ځواکونو په وخت کې و. هغه زیاته کړه چې د هغه مهال دولت هم له افغانستان د شوروي ځواکونو پر نوتلو ټینګار درلوده. ګلبدین حکمتیار وویل د روسانو بله ساه ودا وه چې د وتلو په وخت کې د مجاهدینو سره د معاملې پر ځای له امریکا سره معامله وکړه.
امروز کشور ما دقیقا در همو حالت و مرحله قرار گرفته که در زمان خروج
نن زموږ هیواد په هماغه حالت کې دی چې د شوروي ځواکونو د وتلو په وخت کې وو. اوس هم وضعیت هماغه سي دی. هلته هم ارګناستو ټینګار کاوه او له مسکو او ګورباچوف یې غوښتل چې خپل ځواکونه له افغانستانه ونه باسي.
خو سیاسي کارپوهان بیا وایي چې د امریکایانو او روسانو تګ او راتګ دواړه بیل لاملونه لري. د پوهنتون استاد ودیر ساپی په دې اړه امریکا غږ ته وویل
روسان یو بینالمللي توافق په اساس په ژنیو کې دې ته مجبوره شول چې افغانستان پرېږدي او پوه شول چې کامیابېږي نه او عسکر یې وژل شوي وو نور هم وژل کیږي. افغانستان پرې خود په خپل خواخا لاړ لوتل او په حزب دیموکراتیک خلق زحمت کم تغییر راغی. کارمل بیرته شو، نجیب راغی او نجیب ورسره موافقه وکړه چې ووځي، موږ وطن ساتلی شو. هغه وتل بیخي بیل وتل و، راتګ هم بیل راتګ و.
افغان حکومت تل ویلی چې د بهرانیو ځواکونو وتل به د افغانستان په امنیتي وضعیت هیڅ ډول منفي تاثیر ونه کړي او افغان ځواکونه د دغه هیواد د امنیت د ساتلو بشپړ ظرفیت لري. اوس مهال په افغانستان کې شاوخوا 2000 امریکایي سرتیري حضور لري، خو د امریکا حکومت غواړي چې دا شمیر 8500 تر اخته کړي. د امریکا له دغه پریکړې وروسته د ناټو 9 غړو هیوادونو هم له افغانستان څخه د خپل زرګونو عسکرو پر ایستلو غور پیل کړی دی.
د امریکا غږ د آشنا رادیو په خپلو بیلوبیلو خپرونو کې د نړۍ د ګوټ ګوټ او د افغانستان په باب جامع، بې طرفه او موثق رپوټونه خپروي. د امریکا غږ د آشنا رادیو خپرونې مه هیروئ.
او په نړیوالو مطالبو کې د امریکا څخه رپورټ لرو. دیموکراتانو هڅه وکړه چې له واک څخه د ناوړه استفادې او د کانګرس د تحقیقاتو د مخنیوي د تورونو په اساس د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ له واک نه لرې کړي، خو هغوی په دې کار بریالي نه شول. د استیزال ختمېدو وروسته ولسمشر ترامپ تر بل هر وخت وس ډیر شهرت موندلی دی. په عین وخت کې د استازو د مجلس دیموکرات مشره نانسی پلوسی د ولسمشر غندلو ته دوام ورکړی دی.
په کانګرس کې یو شمیر په دې باور دی چې د تیرو درې کلونو راهیسې د استازو د مجلس مشرې نانسی پلوسی د نورو سیاستوالو په نسبت د جمهور رئیس په وړاندې ماهرانه مبارزه کړې ده، خو له واک څخه د جمهور رئیس په ګوښه کولو کې تر پاتې راتللو وروسته اوس د هغې ګوند هڅه کوي چې د نومبر په ټاکنو کې ټرمپ ته ماتې ورکړي.
فکر کوم د دې برخې پای دا دی چې موږ وګټله او هغوی وبایلله.
پلوسی کولی شي په روښانه د ولسمشر سره خپل مخالفت ته دوام ورکړي، لکه څنګه چې هغې د ټرمپ د وینا متن په کانګرس کې څیرې کړ.
هغه علت چې دې موضوع ډیر پام اړوي دا دی چې دا دواړو لورو ته نمایشي بڼه لري، د دې لپاره نه چې څه بدلولی شي.
جمهوري غوښتونکي په دې دریځ سخت انتقاد کوي او امکان لري چې رای ورکوونکي هم خوابدي شي.
دیموکراتان پوهیږي چې جمهوری غوښتون کې به د ولسمشر د استیزا کول لپاره رای ور نه کړي، خو که اقتصادي سقوط وشي زه فکر کوم هغوی پوهیږي چې دا به دیموکراتان ته د سیاسي پلوه تاوان ورسوي.
حتی که دیموکراتان ونه شي کړی چې ولسمشر بیا استیزا کړي، خو قانون جوړونکو تعهد کړی چې د هغه په اړه به تحقیقاتو ته دوام ورکوي. د ولسمشر د کمپاین د مشاور روجر سټون په شان په محکمه کې د ترامپ د متحدین دوسیه به احتمالا د سیاسي جنجال د پاتې کېدو لامل شي.
دا د قدرت څخه ناوړه استفاده ده چې ولسمشر یو ځل بیا د فدرال قانون څخه په ګټه اخیستو د خپلو سیاسي ګټو لپاره کار اخلي. جمهور رئیس هم دا شاید دی، هغه فکر کوي چې تر قانون اوچت دی او درناوی ورته نه لري. خو جمهوري غوښتونکي چیرې دي چې د قانون څخه د روښانه سرغړونې په اړه خبرې وکړي؟
جمهوری غوښتونکي د ټاکنو په کال کې پر ولسمشر د فشار اچولو ډېره لیوالتیا نه لري. هغوی به همدارنګه د سنا مجلس له لارې چې د مچ مکانل له لوري کنټرولیږي د دیموکراتانو د پالیسیو د طرحو ملاتړ ونه کړي. دا مسله پلوسی ته یوازې یوه آشنا لار پرېږدي د سیاسي خطراتو سره سره له ټرمپ سره د مقابلې دوام. سمیع الله جلالزاده، د امریکا غږ، واشنگټن.
د څو خبرونو غټی کې د متحده ایالاتو د دفاع وزیر مارک اسپر ویلي که څه هم چې د طالبانو سره د اوربند موافقه له خطر نه خالي نه وه، خو هیله لري چې په دې اړه به په افغانستان کې د سولې په لور پرمختګ وشي. د اسوسیټډ پریس خبري اژاند د امریکایي چارواکي له قوله لیکلي دي چې د اوربند په باب د توافق لیک له لاسلیک کولو وروسته به په لسو ورځو کې بین الافغاني مذاکرات پیل شي. د امریکایي مقام ویلي دي چې تاوتریخوالي کمول به په ټول افغانستان کې عملي کیږي. که څه هم چې متحده ایالات او طالبان په امتحاني ډول د لنډ وخت لپاره د تشدد په کمولو موافقې ته رسېدلي دي او دواړو خواوو وایي هڅه کوي چې بالاخره د سولې یوې جامع موافقې ته ورسیږي، خو څارونکي وایي چې اوس هم د دواړو خواوو ترمنځ د ښځو د حقوقو، د افغانستان د سیاسي مستقبل او د جنګ د ختمولو په شمول د ځینو مهمو مسایلو په باب دا خبرې پاتې دي. او په چین کې د کورونا په ساري ویروس باندې د مړو شمېر 1500 ته ورسېده.
Thank you.
ډیر قدرمن اوریدونکو د وس لپاره زموږ خبرونه هم دومره و. وس دری خبرونه پیلېږي، تر هغه وروسته د روغتیا خبرونه چې شافیه سردار تاسو ته وړاندې کوي مه هیروئ.